انقلار را گمک شده و به همی سبب با مشکلات روبرو میشه. ساعت 8 صبح وقت افغانستان است. نوبت میرسه به همکارم رضوان مراد.
ډیر زیات مننه زرغونه منګل د ازادي راډیو خبرونو په راتلونکو یو ساعت کې زه له خپل همکارانو سره درته په دې خبرونه کې ما او په دې خبرونه کې د افغانستان د سیاسي امنیتي تحولاتو غټو پیښو د غراس په سیمه ایز سطحه د روانو حالاتو په اړه هم ریپورتونه اوریدل شي. ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام د خبرونه په دوهمه برخه کې خبري خو د خبرونه د معمول په ستور د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو چې احمد تکری وړاندې کوي.
سلام وړاندې کوم قدر من اوریدونکو، لومړی په مخ کې د مهمو خبرونو سره خبرونه ده. پنټاګون په افغانستان کې د امریکا د پاولز او ناتو د استخباراتي چارو د مرستیال د درستیزوال لخوا د دې هیواد پر استخباراتي ادارو د انتقاد کولو پر طریقه حیرانتیا ښودلې. د فرانسې دفاع وزیر وایي دوی د هغو دوو فرانسوي ژورنالیستانو د موقعیت په اړه ابتدایي معلومات لري چې تیرونی په افغانستان کې وتښتول شول، او د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي د متحدو ایالاتو له استخباراتي ادارو سره د هغې ناکامې تروریستي حملې د مخنیوي ټول لازم استخباراتي معلومات موجود و چې د کرسمس په ورځ د مسافر وړونکي الوتکې د چولو لپاره پلان شوی وه. بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزارت د امریکا د استخباراتي چارو د یو مقام لخوا د دې هیواد پر استخباراتي ادارو د انتقاد کولو پر طریقه حیرانتیا ښودلې. په افغانستان کې د امریکا د پاوز او ناتو د استخباراتي چارو مرستیال د مرستیال درستیزوال تورن جنرال مایکل فیلین ویلي دي چې د استخباراتو ایجنټان د افغانستان له خلکو سره له تماس پرته یوازې د وسلوالو پر وژلو له حده زیاته تکیه کوي. د دا څرګندونه د امریکا د نوې امنیت په نوم دی. او بخښي، د دا څرګندونه د امریکا د نوې امنیت په نوم دی یو تحقیقاتي مرکز لخوا چې مرکز یې په واشنگټن ډي سي کې دی پرون خبرې شوې. د امریکا د دفاع وزارت وایان براین وایټمن وویل د موضوع د ټولو کنجکاوي راپارولې ده، ځکه د ده په وینا داسې یوه ګډوډي مخکې کله هم نه وه لیدل شوې چې دا ډول اسناد خپره شي. په دې اړه نور تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. د فرانسې دفاع وزیر وایي دوی د هغو دوو فرانسوي ژورنالیستانو د موقعیت په اړه ابتدایي معلومات لري چې تیرونی په افغانستان کې وتښتول شول، او باور لري چې دوی به لا تر اوسه هم ژوندي وي. د فرانسې دفاع وزیر هیروی مورون وایي دوی ته یو لړ معلومات رسیدلي چې باید تایید شي. د ویل په دې اړه چې دا ژورنالیستان به چیرته ساتل کیږي یوه مفکوره لري، خو دا معلومات کره کولو ته اړتیا لري. دوه فرانسوي خبریالان او له هغو سره ملګري دوه افغانان چې یو یې ژباړونکی او بل یې ډرایور و د تېرې چهارشنبې په ورځ په کاپیسا کې وتښتول شول. دوی په سیمه کې د یو سړک د رغونې په اړه د فرانسې د دریم تلویزیوني چینل لپاره راپور برابرو. مورین زیاته کړه چې افغان چارواکو تر اوسه د تښتول شویو کسانو د ژوند په اړه کوم ثبوت نه دی ترلاسه کړی. د همدرز ویل چې دوی ته د کوم چا یا ډلې لخوا هیڅ راز غوښتنه نه ده رسېدلې، او دوی له احتمالي تښتونکو سره په مستقیم تماس کې هم نه دي. د فرانسې دفاع وزیر وویل فرانسوي چارواکو ته رسېدلي معلومات د افغان چارواکو له لوري رسېږي چې هغه هم اکثرا متناقض وي. د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې د تښتول شویو فرانسویانو افغان ډریور خوشي شوی، خو پاتې کسان د طالبانو تر ادارې لاندې لرې سیمو ته بیول شوي دي. فرانسوي ځواکونه د ناټو په چوکات کې په کاپیسا کې چېرته چې د طالبانو او حزب اسلامي ډلې فعالې دي دېره دي. د افغانستان د عدلیه وزارت وایي د هیواد د سیاسي ګوندونو د ثبتولو نوې لړۍ پیل شوې، او تر اوسه په لسګونو سیاسي ګوندونه حاضر شوي چې ځانونه د سیاسي ګوندونو د نوې قانون سره سم راجستر کړي. د عدلیه وزارت د سیاسي ګوندونو د ثبت او راجستر رئیس د ازادۍ راډیو ته وویل په نوې قانون کې د سیاسي ګوندونو د جوړېدو شرط د لس زرو غړو لرل دي. او د پکتیکا د ولی ویاند مخلص افغان وای چې د ملي امنیت ځواکونو د دې ولایت په یحیی خیل ولسوالۍ کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون څلور تنه طالبان نیولې دي. نوموړي وویل نیول شوي طالبان دا مهال د ملي امنیت په څارنځای کې دي او ورڅخه پوښتنې ګروېګنې روانې دي. له ازادي راډیو څخه خبر ناوړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د متحدو ایالاتو له استخباراتي ادارو سره د هغې ناکامې تروریستي حملې د مخنیوي په خاطر ټول لازم استخباراتي معلومات موجود و چې د کرسمس په ورځ د مسافر وړونکي الوتکې د چولو لپاره پلان شوې وه. ولسمشر اوباما وویل خو استخباراتي ادارې په لازمه توګه او پر وخت د دغو معلوماتو په یو ځای کولو کې پاتې راغلل.
The bottom line is this. The US government had sufficient information to have
encouraged اصلي خبر دا چې د امریکا حکومت د دغه پلان د معلوماتو او شندولو لپاره دقیق او لازم استخباراتي معلومات په لاس کې لرل. خدا چې دا معلومات څنګه سره یو ځای شي ترڅو دغه مشکوک امریکا ته له سفر څخه د منع شو پلس کې شامل شوی وای، زمونږ استخباراتي ادارې په دې کې پاتې راغلي. په بل معنی دا د اطلاعاتو پر راټولولو کې ناکامي نه ده، بلکې د هغو استخباراتي معلوماتو په ترتیبولو او د هغوی په پوهېدو کې پاتې راتل دي.
اوباما وویل دا ناکامي ورته د منلو او زغم وړ نه ده. د زیاته کړه باید د امریکا استخباراتي ادارې په دې لړ کې په چټکۍ او په سم ډول عمل وکړي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي له سخت دریځو سره د هیواد مبارزه له هغې جګړې څخه غوره پر مخ ځي چې نړیوال ځواکونه د طالبانو پر ضد په افغانستان کې کوي. د امریکا متحدو ایالاتو پر پاکستان فشار راوړی چې د افغانستان په مسله کې خپله همکاري پراخه کړي، خو پاکستانی چارواکي وایي دوی په خپل هیواد کې دننه د سخت دریځو پر ضد جګړه باندې تمرکز کوي. د پاکستان صدر اعظم په سوات، ملکان، جنوبی وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د پوز عملیات ستایلی دي. ګیلانی ویل په دغو سیمو کې د پاکستان د پوز لخوا له تروریزم سره جګړه په دقیق ډول او کم وخت کې ترسره شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي ژنګ ایسوی پر ایران باندې د نورو بندیزونو د لګولو په اړه د لویدیځو هیوادونو غوښتنه رد کړې او ویلي دي د تهران تهران د لانجمن اټومي پروګرام د حل لپاره روانې ډیپلوماتیکې هڅې وخت او صبر ته اړتیا لري. د کاناډا حکومت د امریکا د غوښتنې پر اساس په خپلو هوایي ډګرونو کې د بډي سکانیا د انسان د ټول بدن د عکس اخیستو د آلاتو د نصبولو لارښوونه کړې. د کاناډا د ترانسپورټ د چارو ویاند وویل یوازې هغه مسافر به د سکن دغو آلاتو تیریږي چې امریکا ته سفر کوي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر ویلي د القاعده شبکې سره د اړوندو وسلوالو د فعالیت راتلونکي سیمه به د بالکان هیوادونه وي. اویګدور لیبرمن تېره ورځ په بیت المقدس کې اسوشیتد پرس خبري اژانس ته وویل د هغه په اړه استخباراتي معلومات د مسیدونیا له صدر اعظم سره چې له اسرائیلو یې کتنه کړې هم شریک کړي دي. په دې اړه چې هغه سره د دې خبرې څه ثبوت دی، د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر په دې لړ کې د اسلامي خیریه ادارو لخوا بالکان ته د روان د پیسو روان بهیر ته اشاره وکړه. دا اوتر دې ساته خبرونه.
اته بجې او اته دقیقې دي. د امریکا دفاع وزارت د امریکا د استخباراتي چارو د یو مقام لخوا د هیواد پر استخباراتو د انتقاد کولو پر طریقه حیرانتیا خوده ده. د افغانستان ولسی جرګې په یو غیر مترقبه ډول د جمهور رئیس کرزي کابینې له یو پر درې برخې زیات نومول شوي وزیران رد کړل. په دې اړه د نړیوالو رسنیو مهم ټکي در اورو. دغه راز د ولسی جرګې لخوا اوري چې د مشرانو جرګې د سرپرست وزیرانو قانون چې ولسی جرګې توصیف کړی و رد کړی دی. په ننګرهار کې د بیا رغونې د بهیر په اړه درته هم رپورټ لرو. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د خپرونې په دوهمه برخه کې آزادي او اوریدونکي ونیس پروګرام خپرېږي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. د امریکا دفاع وزارت د امریکا د استخباراتي چارو د یو مقام لخوا د دې هیواد پر استخباراتي ادارو د انتقاد کولو پر طریقه حیرانتیا ښودلی ده. په افغانستان کې د امریکا د پوځ او ناټو د استخباراتي چارو مرستیال درستیزوال تورن جنرال مایک فلین ویلي دي د استخباراتو ایجنټان د افغانستان له خلکو سره له تماس پرته یوازې د وسلوالو پر وژلو له حده زیاته تکیه کړې ده. د څرګندونې د امریکا د نوي امنیت په نوم د یو تحقیقاتي مرکز لخوا چې مرکز یې په واشنګټن ډي سي کې دی پرون خپرې شوې دي. د امریکا د دفاع وزارت وان براین وایټ مانوئل دې موضوع د ټولو کنجکاوي راپارولې ده، ځکه د پوینا داسې یو ګډوډي مخکې کله هم نه ده شوې چې دا ډول اسناد خپاره شي. د پنټاګون نورو چارواکو هم د یو تحقیقاتي مرکز لخوا د استخباراتو د یو مقام د څرګندولو په خپرولو حیرانتیا ښودلې ده. دا تحقیقاتي مرکز د مایکل فلورنوي لخوا چې په 13 فبروري میاشت کې د پالیسۍ په چارو کې د پنټاګون د مرسیال په توګه وټاکل شو رامنځته شوی دی. د تحقیقاتي مرکز په رپورټ کې د عملیاتي چارو د یو پوځي افسر له قول لیکل شوی چې وایي د افغانستان په اړه د معلوماتو د کمښت له وجې امریکا په افغانستان کې خپله لاره ورکه کړې ده. د پنټاګون وایند رپورټ د محتوا په اړه څه نه دی ویلي، خو څرګنده کړې چې چارواکي تر اوسه د هغه د مضمون په اړه غور کوي. وایټ من زیاته کړه چې د ده په نظر دا راپور په استخباراتي چارو کې د ځینو نیمګړتیاو او هغو ستونزو سرسري ارزونه ده چې امریکا یې په افغانستان کې لري. دا چې په افغانستان کې د سی آی د فعالیت په اړه په خپور شوي رپورټ کې څرغلي دي، په دې اړه د احمد شیبر رپورټ ته پام وکړئ.
د امریکا د پوځي استخباراتو یو جګپوړي چارواکي تورن جنرال مایکل فلین په افغانستان کې د امریکا پر استخباراتي هلو ځلو انتقاد کړی دی. تورن جنرال فلین تور پوری کړی دی چې د امریکا استخباراتي ادارې د افغانستان له وضعیت سمې خبرې نه دي او له افغانانو سره یې اړیکې کمزوري دي. تورن جنرال مایکل فلین په افغانستان کې د امریکا د پوځي استخباراتو مرستیال دی چې د امریکایي ځواکونو او ناټو قواو لپاره د اطلاعاتو د راغونډولو مسؤل دی. د په افغانستان کې د تیرو اتو کلونو په ترڅ کې د استخباراتي هلو ځلو په اړه رپورټ چمتو کړی دی چې د امریکا د نوي تحقیقاتي مرکز له لوري خپور شوی دی. تورن جنرال فلین په افغانستان کې د امریکا د استخباراتو پر کارکونکو انتقاد کړی دی او وایي چې دغه کسان د افغانستان له اقتصادي وضعیت سم خبر نه دي او د افغانانو د نورو ټولنیزو ستونزو په اړه هم معلومات نه لري. د د په وینا استخباراتي ادارې له خلکو لري پاتې شوې دي او نه دي توانېدلي چې د افغانانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. په رپورټ کې د امریکا د استخباراتو د یو بل غړي په وینا ویل شوې دي چې په افغانستان کې د سمو استخباراتي اطلاعاتو د نه رسېدو له امله امریکا نه پوهېږي چې په افغانستان کې څه روان دي. په دې رپورټ کې د امریکا د پوځ او استخباراتو ترمنځ یو ډول مخالفت معلومی شي، نو غوښتنه پکې شوې ده چې په سیستم کې بدلون پکار دی او پوځ ته باید په بیلابیلو برخو کې ډېر معلومات ورکړل شي. دغه رپورټ په خوست کې د تیرې اونۍ له ځان وژون کې بریده څو ورځې وروسته خپور شوی دی. تیره چهارشنبه په خوست کې چاودنې د سی آی اے وغړي ووشل. تورن جنرال فلین چې خپل همکار تورن میت پوتنګر سره یو ځای رپورټ چمتو کړی دی وایي د افغانستان د جګړې اته کاله تیر شول او په دې موده کې د استخباراتو معلومات د دغه هیواد د عمومي ستراتیژۍ له یوې برخې سره ارتباط لري او د امریکا استخباراتو تر ډیره د هڅه کړې ده چې د یاغي ټلو په برخه کې اطلاعات راغونډ کړي. دې ته یې پام نه دی کړی چې د امریکا د ځواکونو د فعالیتونو د څرنګوالي په برخه کې د خلکو پوښتنو ته د ځواب ویلو هڅه وکړي، څو په دې ډول د افغانستان خلک قانع شي او جذب شي. د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي یو مهم ټکی دا دی چې د یاغیانو پر ضد د مبارزې لپاره خلک جذب شي. د تورن جنرال فلین په وینا د دې پر ځای چې له یاغیانو سره مبارزه وشي، د استخباراتو شبکه مستقیما له یاغیانو سره په جګړې کې راګیره شوې ده. د امریکا د استخباراتو یو مامور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی رویټرز اژانسته د استخباراتو له دې هڅو دفاع کړې ده چې یاغیان له منځه وړي. دغه مسول زیاتوي چې په دې کې شک نشته چې د یاغیانو په برخه کې د اطلاعاتو له راغونډولو پرته له هغوی سره مبارزه ګرانه ده. تورن جنرال فلین بیا وایي چې امریکا په افغانستان کې ډېر مبصرین لري، خو دوی ته په سمو ځایونو کې کار نه دی سپارل شوی. په رپورټ کې د استخباراتو درې اساسي ستونزې، یوه کلتوري ستونزه بلل شوې، بلې بشري ستونزه ګڼل شوې او درېیمه چلند ته اشاره شوې ده چې باید سم شي. د دې پاړه چې د امریکا د استخباراتو اداره ولې په افغانستان کې نه ده بریالی شوې، یو امریکایي صاحب منصب وایي دغه شبکه نه ده توانېدلې چې د افغانستان د خلکو په اړه کافي معلومات ترلاسه کړي. د دې صاحب منصب په نظر لا هم د افغانستان د پیښو له تله امریکایان هغسې خبر نه دي چې په کار ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان ولسی جرګې په یو غیر مترقبه ډول د جمهور رئیس کرزي د کابینې له یو پر درې برخې زیات نومول شوي وزیران رد کړل او د افغانستان د دولت لپاره یو ډول ستونزه هم رامنځته کړه. ځینې کارپوهان وایي جمهور رئیس کرزي د انتخاباتو په محل له بانفوزه اشخاصو سره د حکومتي څوکیو وعدې کړي او که په نوي حکومت کې کسان په څوکیو ونه ټاکل شي ممکن افغانستان له یو سیاسي بحران سره مخامخ شي. نیویارک ټایمز او شپیګل انلاین ورځپاڼه هم په دې اړه مقالې لیکلي. جان اقال کوزي دا مقالې لوستي او په عین حال کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د استاد ښاغلي نصرالله ستانکزي نظر هم پوښتنه ده.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي د جمهور رئیس حامد کرزي لپاره ممکن ډېره ګرانه وي پخواني جګړه ماران یا قومندانان چې په انتخاباتو کې د ده ملاتړ کړی او د ملي شورا اکثر غړي چې د مستقلو شخصیتونو په توګه په افغانستان کې د رښتینې بدلون غوښتونکي دي خوښ او راضي وساتي. ورځپاڼې د ولسي جرګې د غړي میر احمد جوینده خبره راخیستې چې وایي د کابینې اکثر کسان له حامد کرزي سره د مختلفو ډلو د ائتلاف په اساس معرفي شوي وو او د خلکو زیات ملاتړ ورسره نه و. جمهور رئیس کرزی د بدلون راوستلو لپاره وروستی چانس او فرصت لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي پخواني قومندانان او جګړهماران ممکن په اسانۍ سره له خپل دریځ څخه تیر نشي. جنرال عبدالرشید دوستم په یو بیان کې ویلي په کابینې کې د ده درې کسان رد شوي او دا له ده سره د مشرتابه د هغه ائتلاف د ژمنو ماتول دي چې د کرزي ملاتړی کړی دی. بل جهادي قومندان حاجي محمد محقق وایي تمه ده چې جمهور رئیس کرزی به د کابینې په نوي لیست کې د ده نور کسان ورځای او ولسي جرګې ته معرفي کړي. دا چې له جګړه مارانو او پخوانیو قومندانانو سره د جمهور رئیس حامد کرزي د ژمنو د نه عملي کېدو په صورت کې به څه ډول حالت رامنځته شي په دې اړه مو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد ښاغلي نصرالله ستانکزي نظر وپوښته. نوموړی وایي
زه فکر کوم چې اصل څه تصور کېږي چې یوه لویه ستونزه به رامنځته شي زه په دې عقیده یم چې نه هغه په دې باندې چې تېرو انتخاباتو وښودله هغه کسانو چې د ځینو سیاسي ډلو او په خصوص هغه ډلې چې هغوی په ځینو قومي اقلیتو پورې تړل شوي وو نوی ادعا کوله چې د خپل اقلیت ټولې رایې لري مګر د انتخاباتو بهیر په جمهوري ریاست انتخاباتو بهیر دا ثابته کړې چې دوی نشي کولی د خپل ټول قوم رایه یو شخص ته راواړي. په دې توګه سیاسي لحاظ به دا مشکل وي چې هغه شخص ته څوک معرفي کوي یا جمهور رئیس ته وایي چې د له ډلې یا ټیم نه یا د ګروپ نه څوک کابینې ته راوړي هغه به د جمهور رئیس سره ډېر ښه مناسبات نه لري یا ښه همکاري به ورسره وي. اما زه په دې عقیده یم چې لویا او اساسي ستونزه نه شي راایجاده ولی د ما په نظر په هېڅ فکر همدا ستونزه نه ده کله چې د افغانستان خلک وغواړي د افغانستان مختلفین وغواړي خپله د افغانستان جمهور رئیس وغواړي چې ځان ته یو متخصص او کاري ټیم جوړ کړي دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. بلان اکثریت دی او مثلا بله مسله باید دته توجه وکړو چې اوسنی افغانستان د تیرو اتو کالو افغانستان نه ده چې معین ګروپونه وو مسله ګروپونه وو تهدیدونه وو د قدرت مختلف مراکز وو دا د قدرت مراکز تقریبا د مال نظر نه اخیستي دي او هغه نسل چې دغه کسانو سره چې د قدرت مراکز درلودل ډېر نږدې تړاو یې درلود هغه نسل کرارکرار له خپلې صحنې نه وتلي دي عملا نه دي په صحنې کې.
له بلې خوا د جرمني شپیګل آنلاین مجلې په یوې مقالې کې لیکلي چې د امریکا متحده ایالات غواړي د افغانستان شمال ته 2.5 زر عسکر واستوي. په دې اړه ښاغلي ستانکزي وویل غوره به دا وي چې امریکایي عسکر د پاکستان او ایران د پولو په اوږدو کې امنیت ټینګ کړي. د افغانستان په شمال کې نسبي وضع ښه ده او د زیاتو امریکایي عسکرو موجودیت او فعالیت به د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې زیاتې کړي. دی وایي
جالبه خبر دا ده په داسې حال کې چې افغانستان شمال آرام ده نسبتا د افغانستان ختیځ او لیدیزو چنیدی ساحید دیدی نه آرام دی. خب پا هر صورت دی اضافی اسکر و لیگل دی مال نظر لکچه ستون زیرا ایجاده ولی سی اغا هم امریکایی اسکر که توجیه ولی نو توجیه بایداوی چه پا زین سیمو لکه کندز و بغلان که چون آرام ایدی پا دی سیمو که او همدارنگا دی بدخشان پا که چه دی چترال استقامت نه دی زین و افراتی دل و دی نفوز زمینه مساعده ده. اما دا خطرات لری نیو خوانه خطرات داری چه هغه هیوادونو عسکر په خصوص د جرمني عسکر چې په سیمه کې موقعیت لري دوی ته به ډېر د منلو وړ نه وي دا مسله. له بلې خوا نه به دا وي چې د افغانستان شمالي ګاونډي هیوادونه لکه تاجکستان، ازبکستان او حتی ترکمنستان به هم له دې حرکت نه ډېر راضي نه وي حتی چین ته به ډېر زیات د منلو وړ نه وي دا مسله. دا حساسیت را ایجادوي. خو په هر صورت زه فکر کوم چې دا به ښه وي چې امریکایي پوځونه د افغانستان سرحدات سره په پاکستان خواته تقرب کی او د ایران سره دل په لږه دوه نقطې ډېر اسی پذیرې په افغانستان کې چې د افغانستان سره هدف او په خلسي او د ترورستي ګروپونو د نفوذ زمينه مخه ونیول شي په صورت کې دا مفید نسبت د افغانستان شمال ته د افغان لګل کې
شپیګل آنلاین لیکي د افغانستان په شمال کې د امریکایي عسکرو د شمیر په زیاتېدو سره به په برلین کې بحثونه ګرم شي او په افغانستان کې د جرمن عسکرو د ماموریت په اړه به پوښتنه راپورته شي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د مشرانو جرګې د رایو په اکثریت سره د وزارتونو د سرپرستۍ قانون رد کړ. دا قانون د روانې میاشتې په سر کې د ولسی جرګې لخوا تصویب او بیا مشرانو جرګې ته استول شوی و. په دې قانون کې ویل شوی چې افغان ولسمشر حق نه لري چې له یوې میاشتې زیات یو کس د وزارت لپاره د سرپرست په توګه وټاکي. په کابل کې د ازادي راډیو همکار حمید محمد د دې جرګې له منشي امین الدین مظفری سره په یو مرکه کې د مشرانو د جرګې د دې دریځ لاملونه پوښتلي دي.
د افغانستان د مشرانو جرګې منشي ښاغلی مظفری ویل کېږي چې مشرانو جرګې د وزارتونو د سرپرستۍ هغه قانون چې د ولسی جرګې لخوا تصویب شوی رد کړی دی. که تاسو دا ووایئ چې د دغه قانون د رد اساسي لاملونه څه وو؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د دې میاشتې په 15 تاریخ کې د ولسی جرګې لخوا یو مصوبه صادره شوې ده د وزارت خانو د سرپرستۍ په هکله. بلاخره هغه مونږ ته راغی او زمون په ځینې کمیسیونونو کې ورباندې بحث و. بالاخره نن عمومي مجلس ته راغی. عمومي مجلس په دې استدلال که د افغانستان دولت درې ګونې قوې لري او د هر یو قوې وظیفه سره بیل دي او تفکیک د قوا وجود لري او د هر یو قوې صلاحیتونه په قانون اساسي کې درج شوی ده. هیڅ قوه نشي کولی چې د بل قوا صلاحیتونه محدود کړي. په همدې استدلال که دغه قانون د رئیس جمهور ځینې صلاحیتونه محدودی او مطابقت قانون اساسی سره نلری، د مشران جرګې په اکثریت آرا رد شد.
یعنی ستاسو د وینا مطلب داده چې کوم تعدیل غوښتنه نه ده شوی بلکه په بشپړ توګه رد شوی ده؟
اوس په اکثریت آرا په بشپړ توګه رد شوی ده، خو د زنه د مشران جرګې د زنه غلو نظریه دا هم و چې ده که باید یو تعدیل را وستل شي چې د گفته د ولسی جرګې لخوا نه دلته د یو میاشت دپاره لیکلی سو دغه یو میاشت باید مونږ درې میاشت کړو او تایید کړو. خو کله چې مونږ لاړو لایګیری ته د لایګیری په نتیجه په اکثریت آرا په بشپړه توګه رد شو دا قانون.
د مشرانو جرګې لخوا د دغه قانون ردېدل به آیا د دې د نافذېدو مخنیوی وکړي؟
زه فکر کوم چې د قانون اساسي په رڼا کله چې یو مصوبه د ولسي جرګې نه مشرانو جرګې ته راځي، که چېرې د مشرانو جرګې لخوا نه تایید شو هغه زید رئیس به جمهور ته وشي ته، او که د مشرانو جرګې لخوا نه رد شو بیا هغه زی مختلط کمیسیون ته
تاسو دا ووایئ چې د مشرانو جرګې دا دریځ به د ملي شورا د دواړو جرګو یعنی ولسی جرګې او مشرانو جرګې ترمنځ کوم ټکر رامنځته نه کړي؟
که چیرې مونږ په خپل ځان د پارلماني فرهنګ تطبیق وکړو دا کوم مشکلات نه ایجادوي، ځکه چې د پارلمان هر یو مجلس خپل صلاحیتونه لري او د هر یو مجلس تصمیمونه مستقل ده.
د افغانستان د مشرانو جرګې د رایو په اکثریت سره د وزارتونو د سرپرستۍ قانون رد کړ. په دې اړه مو د جرګې له منشي امین الدین مظفری سره زموږ د همکار مرکه واورېده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د جلال آباد ښار لویدیسته د شیخ مصری د کډوالو په خارګوټي کې راستنه شوی کډوال د بیروزګاری او بیوزلۍ سره سر ټکوي. دوی وایي شیخ مصری له جلال آباد ښار ډیر لری پروت دی او د کاروبار زمینی ورته نشته. دوی وایي لوی لاره او داخلي سړکونه هم خام دي او حکومت یې باید د ستونزو د هواري لپاره اقدام وکړي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریالې پاړه رپورټ لري.
د شیخ مصری خارګوټي راستنه شوی کډوال وایي له جلال آباد ښار نه لرې په دښته کې یخو بادونو ته پراته دي او د هیڅ ډول روزګار زمینه ورته نشته. څو تنو د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زما نوم زلمی دی او شیخ مصری استوګن.
کم خلک دا مشکلات لري چې بیروزګاری زیاته ده. دغه بیروزګاری سبب د دې کېږي د غلا وړ ګرځي. دولت چارواکو نه موږ دا هیله لرو چې دوی دپاره د یو کار زمینه مساعده کړي. مثال په ډول باندې دغه سړکونو باندې کارونه وشول، دغه سړکونه کیرته آماده شول مګر هم بیرته کیر نه شول. دغه سرکونه باندې شتونه خرچي مصرفونه وشول دغه بیرته موټر په تګ او رتګ باندې خراب شول یو داستون دی لري د خلک شیخ مصری خلک بیروزګاری زیاته ده چې دوری لپاره او بل دی دوری لپاره باید دغه وړو ماشومان چې دغه ته مکتبونه لولي د پوهاوی لپاره کورسونه باید جوړ شي
زمانو صاد الله سروري د شیخ مصری نوې خال بوتو عمومي شورا منشیم اول زموند وبو کمپټات موږ ته داس واټر پمپونه ساسکري چې هغه په جمعه کې دورز جوړ یو پینځه ورځې وړاندې زموند دلور مقامات نه هله د ارزو چې دا سرک باید موږ ته پوښ شي چې زموند خلکو مشکلات حل شي یو بکار روزګار دخل پیدا شي سانتی به مزدوري خو د غریبي کم بسر بر شي به تبرع دي
دا غړا کې پراته یو ډیره خبره ایران دی وو ایران مثال دی غلی ایران مثال دی بل شي ایران دا یو کان دی وزي خواران دغره غو کې ته دغره دوه ګټي بغاته دی بغاته ایلونه لرم درانه وو ناروغ یو ور کې لارو خو دا ور کې نه دا بس مزدوري خو اړ کې مریضان یو وس پاکستان کا دی راغلی سم خلا کلرو سره لیا کوټه می را لا چو در مالن چراسو یو د درې ګولې را کا شنو را ځوند اوس نه چلا درګاته کی مانم را وسی رانم را څه کو نه چې اور کا کړې کوس پروتای سي دا ما کې پروتای او دا کا یې پرېشن یې چې کار شي چې ګډه کې دا ته چالو شپې اوسوي او ما دلې دا ما شوم پر وخت دی او دا سی لا باندې او ورته تناسي نو خلای پاکو پازل ته چې بو پرې راځي
د شیخ مصری د بیوزله کډوالو ستونزې مې د ننګرهار والی ګل آغا شیرزي مخته کې خو دی دی پاړه وویل
موږ تقریبا شپږ کمیټې جوړ کړې چې دا د پیارچې لخوا څخه $2 million کول سوي دي چې په هغه کې هغه پروژې شامل دي چې په مهاجرینو په شارګوټ کې هلته کار کېږي د دې لپاره د پیارچې لخوا څخه او د یوسعدي او د نورو ډونران لخوا څخه د شیخ مصری په کمپ کې او په نورو کمپونو کې هغه کومکونه روان دي انساني کومکونه روان دي خو د سړکونو د پخېدلو په رابطه موږ کوشش کوي چې د پیډیسي د لارې څخه ډونران وجې ته وهڅو چې سړکونو ته ډامبر کړي او د دې مشکلاتونه حل کړي د مهاجرینو په کمپ کې باید واقعا داسې پروژې مخته یوړل چې خلکو ته کار پیدا شي
د ننګرهار د راستنیدونکو کډوالو رئیس حاجي عبدالرحمن شمس وویل اوس دغه خارګوټي سړکونه په خامه بڼه جوړ شوي دغه راز روغتون او ښوونځي هم پکې په اساسي توګه ودان شوی او دوی 15 کاله وروسته د خارګوټي دا پروژه جلال آباد ښاروالۍ ته سپاري بیا به یې نورې ستونزې هغوی ورحل کړي
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ د نړۍ مختلفو ورځپاڼو او مطبوعاتو د افغانستان د حالاتو په اړه بیلابیلې مقالې خپرې کړې دي جانا قالکوزی د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کړې
په امریکا کې خبرېدونکو ورځپاڼې باستن ګلوب د افغانستان د ملي پوز دروغزنې لپاره د امریکا تاکتیکونه مناسب نه دي تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې راغلي وکاله وړاندې جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا عام او تام ملاتړ درلود او په افغانستان کې د بری لپاره هیلې هم زیاتې وې که څه هم چې طالبانو د 2001 میلادي کال ماتې وروسته د عراق د جګړې تر سیوري لاندې ځانونه بیا سنبال کړي او صحنې ته شوي دي خو بیا هم د افغانستان د ستونزو حل ناممکن نه دی ورځپاڼه لیکي د طالبانو له نسکورېدو څخه اوه کاله وروسته نن سبا امریکا ته په افغانستان کې د یو بل اشغالګر قوت په سترګه کتل کیږي او افغان ملګري هم د طالبانو په وړاندې د مقابلې جوګه شوي نه دي باستن ګلوب زیاتوي د افغانستان پوز او پولیس د جګړو په ډګر کې په اغیزمن ډول د طالبانو په ضد جګړه نشي کولای او دغه راز یې په لیکو کې د فساد او وسایلو د کمښت ستونزه هم نه ده حل شوې په دې برسیره امریکایي روزونکي وای د افغانستان ملي پوز او پولیسو ته جذب شوي کسان پوره سواد نه لري او یو شمېر افسرانو ته د رشوت او بډو ورکولو په اساس د پوز او پولیسو په لیکو کې شامل شوي دي د ورځپاڼې په باور د افغانستان د امنیتي ځواکونو د شمېر د زیاتېدو هلې ځلې کیږي خو کیفیت ته زیات پام نه دی اړول شوی ورځپاڼه زیاتوي بله ستونزه دا ده چې د افغانستان د پوز او پولیسو روزنه د افغانستان له شرایطو سره برابره نه ده او افغانان باید پرېښودل شي چې د خپل چاپیریال له پوهې او شرایطو سره سم په خپله د افغانانو په توګه وجنګیږي امریکایي خپرونه امریکن سپیکټیټر په افغانستان کې د اداري فساد په اړه یو مقاله لیکلې او په برخه کې لیکي د افغانستان په څیر د ودې په حال کې یو هیواد لپاره چې د خپل اقتصادي سیاسي او ټولنیز موجودیت لپاره لاس او پښې وهي اداري فساد یو ډېره پیچلې مسله ده د خپرونه په باور په دې وروستیو کلونو کې امریکا د جمهور رئیس کرزی په ټولو کارونو او هڅو خبره وه خو د ملاتړ یې کاوه کوم کسان چې حکومت د پیسو په واسطه خپلول او د شخړو د مخنیوي په مقصد یې په جګو څوکیو ګمارل ټول د امریکایانو تر سترګو لاندې کېدل امریکایان ممکن د دې مسلې په جزئیاتو زیات نه پوهېدل خو اصلا یې نه غوښتل چې ځانونه پرې پوه کړي امریکن سپیکټیټر خبرونه وړاندې لیکي افغانستان یو انانوی ټولنه ده چې له اشخاصو، کورنیو، قومونو او قبیلو څخه جوړه ده. د دې ټولنې هر یوې د طالبانو ضد جګړې کې خپله ونډه لري. د خپرونې په عقیده که چیرې ناتو او امریکا په افغانستان کې د بری په فکر کې وي، نو د افغانانو له هر قشر سره باید معامله وکړي او د بری لپاره بله کومه لار هم نشته.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 1340.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورې. د سهار 8:30 کېدونکې دي. احمد تکل سره په سټوډیو کې دی. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز درته وروي.
پنټاګون په افغانستان کې د امریکا د پاوز او ناتو د استخباراتي چارو د مرستیال درستیز ولخوا د دې هیواد پر استخباراتي ادارو د انتقاد کولو پر طریقه حیرانتیا ښودلې. د فرانسې دفاع وزیر وای دوی د هغو دوو فرانسوي ژورنالیستانو د موقعیت په اړه ابتدایي معلومات ترلاسه کړي چې تیرونه په افغانستان کې تختول شوې دي. د افغانستان عدلی وزارت وای د هغو سیاسي ګوندونو د ثبتولو نوې لړۍ پیل شوې او تر اوسه په لسګونو سیاسي ګوندونه حاضر شوي چې ځانونه د سیاسي ګوندونو د نوې قانون سره سم رجستر کړي. د پکتیکا د والی ویان وای چې د ملي امنیت ځواکونو د دې ولایت په یاه خلو ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومندان په ګډون 4 طالبان نیولې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای د متحدو ایالاتو له استخباراتي ادارو سره د هغې ناکامې تروریستي حملې د مخنیوي په خاطر ټول لازم استخباراتي معلومات موجود و چې د کرسمس په ورځ د مسافروړونکو الوتکې د چولو پلان پکې طرحه شوی و. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر وای د القاعده شبکې سره د اړوند وسلوالو د فعالیت راتلونکي سیمه به د بالکان هیوادونه وي. د کاناډا حکومت د امریکا د غوښتنې پر اساس په خپلو هوایي ډګرونو کې د باډي سکن یا د انسان د ټول بدن د عکس اخیستو د آلاتو د نصبولو لارښوونه کړې. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي پر ایران د نورو بندیزونو د لګولو په اړه د لویدیځو هیوادونو غوښتنه رد کړې او ویلي دي د تهران د لانجمن اټومي پروګرام د حل لپاره روانې ډیپلوماتیکې هڅې وخت او صبر ته اړتیا لري. او د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي له سخت دریځو سره د هیواد مبارزه له هغې جګړې غوره پر مخ ځي چې نړیوال ځواکونه د طالبانو پر ضد په افغانستان کې کوي.
دا خبرونه لنډیز مولا احمد تکل څخه اورید. د دې خبرونه ریپورتونه هم دومره او اوس هم ازادي اوریدونکي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو سلامونه او اوسنی پروگرام ته شرغلاست. په دې پروګرام کې یو ځل بیا په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ستونزې څېړو چې په دې وروستیو کې د دوی شکایتونه زیات شوي دي. بیا به د اداري فساد پر موضوع د ځینو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریک کړو. زه سالم محمد سلیم. دا زده اوریدونکو په دې پروګرام کې یو ځل بیا پاکستان ته ورځو او د هغو افغان کډوالو ستونزې څېړو چې په دې وروستیو کې شکایتونه زیات شوي او د پروګرام په پیغام ثبتونکو ماشين کې پیغامونه را ثبت کړي دي. که سم افغان چارواکو او د پاکستان ځینې مقامات مخکې په خپلو خبرو کې ویلي و چې د افغان کډوالو زورول به ودرول سي او بیا به د دوی شکایتونه وچات نسي، خو داسې ښکاري چې دې ستونزې پای نه دی موندلې. زنه اوریدونکو داسې پیغامونه هم ثبت کړي چې وای له پاسپورت او قانوني اسنادو سره سره یې پولیس نسی پیسې ځنه اخلي او زوروي. دغه پیغامونه به په ګډه وورو. وروسته به په بلوچستان کې د افغان حکومت د یو مقام مرکه هم وورو چې د کډوالو ستونزې مې ورسره شریکې کړې دي.
زه عبدالحدی نظمیا پانسی او دیر زبروی کل پیسی و ساخی کل تالیف ناما او یاد بس کی فبانه نیسی ما دا کرزی ساز دیر دا فایس پی سیتابوانان و غور بی فخفل اوش
رجی مخان روحانی دا جدی زنگل لکن پا خبری کم اولا زداوان کم مجرن مجرین اوانان با پاکستان که وشیزی او د پاکستان حکومت ته به سر دوه تګیر له کسم ځواکونه چې افغانستان کې اوسېږي او د افغانستان ملت ته تسلیم زه دا غواړم چې کم تاسو نه مجرون افغانان تر کړی پاکستان حکومت او ملي متحد نو هغه هیڅ د پاکستان حکومت نه مني او د افغانان مجرون افغانان د څو تر مخامخ دي او د تشکیلات سره مخامخ دي.
زه د ضلع ګجرات څخه خبرې کوم لکه مهاجرینو په اړه کورو شاوخوا چې ګورې هر پولیس خل پولیس دې ترګر د مهاجرینو په کورو راوړي د چا د مریضان دی ولید چا دغه دی ولید د دېو د غم خوړې سي او کچېرې قرضې صاحب د مهرباني وکړي دغه مهاجرینو دې د غم خوري وکړي او کله کې دلی دې د پاکستان کې خپل قرضې صاحب دراسه د خلک دې خپل خپل پلاس باندې ختم کړي دا مسلمانان دلته څه وکړي ما خپل ورور به ولې مریض ورور دې چې نن ته قوم نن ورته لرم په کور ورته راوښتې دي به ولې دې خلکو ته پیسې ورکو خاطر دې خاطر غلو څوک ما आवाज نه اوري بس مریض دې چې قسم په خدا دې کې د سبا مومن ورته لرورو.
زه محمد اسحاق ته اخر د ولایت ولسوالۍ د خوجرار د کوکچې د غاړې په لحاظ پاکستان کې وسیزم په دې کې مستر پولیسان ډېر جرم کوي خپل بازار ته مونږ پرېږدي مریض مونږ پرېږدي کړي ساسو مونږ د خواهش ته چې مونږ هم خوري وسلام.
زه د پېښور څخه درته خبرې کوم. زه حمید الله خبرې ز سره کوم. از ما دا کرزی صاحب څخه دا خواهش ته چې دا په پېښور کې افغانان ډېر پتنګ بیا او کله پولیس په یو نو مابل کله په بل نمونه نیسي. زه د کرزی صاحب څخه دا خواهش کوم چې دغه دي د افغانانو غوړ دي په خپل وکی.
زه محمد اسلام د لوګر ولایت د حاضر ولسوالۍ سیزن قائم بلال پچال کوټ کې اوسېګم. پاکستان پولیس نه ډېر پتنګ یو د افغانستان چارواکو نه درځه کوو چې دوی سره خبرې اترې په افغانانو مبارکي وکي او بل حال په سیالکوټ کې زه اوسم او افغانان بې ځایه تنګي او پیسې ورځې نه اخلي. مونږ په پاکستان کې زوري او مونږ باندې چکاټ را سره هم پیسې را نه اخلي او چکاټ نه هم را سره پیسې را نه اخلي. د لوړو مقاماتو نه داخله کوو چې دوی د پاکستان چارواکو سره خبرې وکړي په دې باره کې.
زه وطن مال د پاکستان د کارخانو څخه خبرې کوم. دلته پاکستان کې مهاجرین ډېر زورول کېږي ټکول کېږي وچ پوچ پیسې دالې پیسې راکړه پیسې د واک او خوشې پیسې ورنه کړې بېرته د پنجګۍ ته اړتیا په زور اچوي. کارډ سره نشي دي کارډ نه هم سره نشي دي. زه افغانستان خارجه وزیر ستانتان دای له کوم د مهاجرو غمو خور چې او کني د استفاع کوي درو عمر کې وخت کې څه دند کوله د پاکستان مهاجرین سره څه مرسته نه کړې ده.
از مو دا پیغام ده دا خواهش ده تاسو دا پیغام ضرور تاسو سبا مازیګر خپور کړئ. زه خبره کوم بشیر خبره کوم. زه د کابل د چروسیا د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په پاکستان کې په سرحد کې په خور کې موجر ډیر تنګوي او ماجر بالکل مونږه وته نو چې بازار خواته او مونږه دې پولیس سره ګټي دا غرونه واخلي په کور دی چې قرضې دې دغه باید مخه ونیسي او باید پاکستان سره غو کی ماجر ډیر تنګوي قرضې خو په دې نه ده چې په چوکۍ ناش یو تاسو سي خدا خلکو رې ولې ور کړې د قرضې سره باید رې ور کړې دې لپاره چې تاسو شو کی دار سره لپاره دې په قرار په چوکۍ ناش ته تاسو نه کوي.
یو ادګوز دران پاکستان خبر کوم. په پاکستان کې د ماجر ډیر تنګوي دې کټونه ورکړي د مونږ متحد ځای ا کټونه یې څومره یادونه دی وایي دا ختم شي دي او د خاط ډیر پټان دي خارو ته نشي تلای په کمپو کې هم څه شي کوي. نو ما د مشران نه خواهش ده د افغانستان مشران نه چې دوی غمو کړي.
زمالک آغا محمد د میوالې د کمپ څخه ژغېږم. موږ ته یو څه پرابلم پیدا شوی دلته کالج جوړ دی دا کالج دا دوه واره درې واره کېږي موږ ته اولټیماټین راکول کېږي موږ کمیشنری ته هم خپل آواز رسولې د خاص مو رسولې نو سیار ته هم زموږ غږ تر اوسه چا نه دی اورېدلی. نو زموږ خواهش دا دی چې زموږ د افغانستان د سفارت د لارې باید چې زموږ غږ لوړ مقامات ورسي تر یو ځایه دلته غریب خلک دي شل کاله دېرش کاله یا دلته ژوند کړی یا باتې جوړې کړې تقریبا 200-300 کور دي. نو دا چې باریږي د دې د غټ پرابلم سره مخ دي دا ډېر پر دوی باندې بوج دی. نو یو شار وایي چې د خلکو غږ واوري تر ځای ورته معلوم کې پر اندازه باندې د خلکو مساری پر سره برداشت کې دا خلک ګرځولې دي خلک دي نه د
د ځای د بدلېدو دی، نه دغونې خساره په دوی موجودېږي چې ځانو تاباتي جوړه کړي. نو زموږ دغه خواهش د خپل د سفیر څخه دی د افغانستان چې په دې موضوع باندې ځان خبر کړي او د دې حالاتو څخه ځان آګاهي پیدا کړي، او د یونیسیار سره هم تماس ونیسي، د پاکستان د حکومت سره هم ونیسي، دا پرابلم موږ ته ورکړي.
پاکستان پاکستان پاکستان
سلام علیکم. زه جمعه خان روحانی د ګردی ځنګل له کمپه خبرې کوم. افغانان چې په پاکستان کې اوسېږي نو د ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. کم کارتونه چې د درو کال لپاره ورکړي هغه بالکل د پاکستان حکومت یې نه مني، او یو ښار بل ښار سره تمت نشي کولی. کم مچکې شکایت چې موږ وکړو همیشه موږ د پیغامونه تاسو ته رسوم. د کم مچکې شکایت چې موږ وکړو پر هغه مچکه لاس اخیستی سي، او افغانان تشکنځل کوي، نه مشر پیژني نه کشر. ډېر افغانان د ستونزو سره مخامخ دي. که چیرې موږ ته ظاهره کوي پاکستان نو موږ ته سم کارتونه راي که ځای نه کې موږ یو بس ټول افغانان موږ ټول افغانان پر دغه شو وعده روا سلام د کارتو پر سر سره زوریږي. که چیرې یو شناخته کارت وي هم دون اعتبار نه ورکوي. که چیرې د مجرو ریجنل مجر کارت ورسره وي او د هغه پټکاتي وي هم اعتبار نه ورکوي. نو که چیرې افغانان باسي د پاکستان یا دی زوریږي نو دیږي وباسي افغانستان ته یې بوزي، او که چیرې افغانستان ته نه بیایي نو ملل متحده او کرزی صاحب باید د دې ستونزې ورحل کړي. نوي کارتونه جوړ کړي چې افغانان یو ښار در بل ښار چې رپتامت په اسانه وکړي. که چیرې په اسانه رپتامت نشي کولی افغانان داسې کارتونه په دې کارتو باندې بالکل دی ناکامه دي، کاروبار یې بالکل ختم دی.
زه توراباز دي سبزی د قندوز ولایت د امام صاحب د ولسوالۍ پیلن د پېښور د خیر آباد د کمه ستا سره په تماس کې. ما د کرزی صاحب د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو څخه دا خواهش دی چې په پاکستان کې افغانان د لاسو ډېر په عذاب دي، کله په یوه نامه او کله په بل نامه یې نیسي. نو د اختر راهیسې موږ په کور داسې د کوره نه شو وتلی د بیرې د لاسه، خو موږ خو هم دا د بچو نه پکا فرض ده. ما د کرزی صاحب څخې دا خواهش دی چې د افغانانو غور دې په خپله وکړي. وسلام، ستاسو لخوا ډېره مننه.
زه درویش دی ګردیز ولایت نه خبرې کوم. زموږ حمید کرزی صاحب د رئیس جمهور نه دا راته غوا ده چې موږ کله د پاکستان نه مجموعه راوباسلو نو موږ دوی چې تاسو ته به نمرې درکوي. نه نمرې راکړې، نه ښه راکړل، او نه باد راکړل. چا چا واسطې لرلې، چا چې پیسې لرلې هغو ته خپلې نمرې ورسېدلې. هغه ډېرو چې پیسې لرلې هغو ته هم ورسېدلې چې واپس یې خاصې کړلې. غریب خال همداسې پاتې دي، زما غونده ډېر خال پاتې دي.
سلام علیکم، زه عبدالله د کابل نه. دغه اوس کوم امریکایي مسلمان په پاکستان کې نیولي، پاکستان حکومت نیولي او امریکایانو ته ورسپاري. پاکستان حکومت د افغانستان د مسلمانانو سره څه خبره کړې چې اوس د امریکایي مسلمانانو سره حق کوي؟ دغه کسانو چې د چا سره ملاقات کړی دغه کسان وړي امریکا استخبارات دغه خلق نه ورسپاري چې امریکایي مسلمانان یې ورسپارلي دي.
زه حجی عبدالله تیموری د پاکستان دا کوره خټک د کمپ څخه چې د پاکستان صوبه سره د پنجاب صوبو کې زموږ حالات ډېر خراب دي. په لسګونه افغان مهاجرین یې په دغه پنځه شپږو ورځو کې که کارتونه لري او که نه لري نیولي دي، او موږ خپل د کورو څخه وتلی نه شو. او دغه نیولو افغانانو کې ټول مزدوران او غریبانان دي. زما د جمهور رئیس کرزی صاحب او د هغه د حکومت څخه دا هیله کوم زموږ غور وکړي. وسلام.
زمونږ جی د افغانستان نه دا خواهش دی چې دلته کې په پاکستان کې ماجر ډېر تنګیږي، او که زمونږ سره غم وخوري نو ښه به وي.
زیول حق لیرانه خبرې درته کوم. زما دا خبره ده، ډېر انډیوالان ما سره ملګري دي، دا ټول په دې مطمئنه دي. وایي چې کومه منځکه چې پاکستان ګرځولې ده باید مطمئنه په دې باندې د افغانستان هر ماشوم دا وایي چې موږ ملک باید را وګرځي. ځکه باید وینې خوري، سر کال یې په اجاره ورکړی و، څلوېښت کاله زیات وخت کې ووت. څه فایده کوي پردای وطندار پردای سړی پردی ملک کې موږ ګرځو، هیڅ فائدہ نه کوي. در بدر یو څوک بندیان دي، څوک خلاص دي.
وایم او درادو او رادن کوتا ټولې ارزوګانې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تاسو منظور دي. خبره دا ده وروره، په پاکستان کې چې مې حج مهاجر دي، دا هغو تقریبا سل فیصدو کې شل څلوېښت فیصده کې دي د پاکستاني شناختي کارډونه جوړېدلي. او بل چې افغان مهاجر چې څونه دي، دا د پاکستان نه نه راوتي، نو دا خو ډېر زره دي چې دوه لکه مله راولي دي، هېڅ پیدا نه کوي. او بل لکه د نورستان نه واخله تر ایران د بونډرۍ پورې چې دا څونه پوله ده، چې دا لکه مانې مثلا امنیت یې نه صحیح شوي، نو د دې خلکو سره مثلا که طالبانو سره جوړه مو شي که نه، نو دا خلک به بیا په پاکستان والا به په افغانستان کې لکه مداخلت کوي.
کارډ را سره اوریجنل کارډ یو، را سره پیسې اخلي، نه یې پیسې غواړي. اوس متانو تانې والا سپینه تانې والا متانو سره ولاړ دي، کوار نه زه دې خبر ده، بس ګوزاین داډي نه پیسې راکړه.
قدرت الله صاحب له جلال آباد څخه خبرې کوم. څرنګه چې څو ورځې مخکې پېښور ته لاړ شوم، پاسپورت را سره و، د پېښور ویزه مې پېوارې وه چې پولیس را ونیولم. د پاسپورت او ویزې سره یې مانه پنځه سوه کلداری د رشوت په توګه واخیستې او له بندیخانې څخه خوشې شوم. آیا دا پاسپورت د افغانستان اصلي دی؟ ولې حکومت پوښتنه نه کوي؟ باید د دې پوښتنه وشي. وسلام.
په بلوچستان کې د افغانستان د مهاجرینو د چارو مسول ښاغلی امداد الله عزیز، په دې وروستیو کې یو شمېر مهاجرینو، هغه افغانانو چې د پولې په هغه غاړه کې اوسېږي، هغوی شکایتونه کړي دي چې یو ځل بیا د پاکستان پولیس دوی ځوروي، په بېلابېلو نمونه نیسي یا پیسې هم ځینې اخلي. د افغان حکومت په استازیتوب کې تاسو راته وایست چې د دې ستونزې د حل لپاره تر اوسه پورې څه اقدامات شوي دي؟
افغان کډوال د بلوچستان په صوبه کې، د سرحد، حسین، پنجاب په مختلف صوبو کې استوګنځي دي. هغه شمېر افغان کډوال چې د بارډر مشکل سره مخ دي، هغه البته دا مشکل چې د دوی څخه د قانوني اسناد نه کیږي، چې البته قانوني اسناد د پاسپورت او په پاسپورت کې د ویزې د اخیستلو په باب دي. او هغه شمېر افغانان چې هغوی قانوني اسناد په لاس نه لري او وخت چې د پولې نه دیخوا ته راشي، تاسو به تر معلومه ده چې د پاکستان حکومت څو شو وارده غوښتنه کړی ده. هر هغه څوک چې د پاکستان خاورې ته داخليږي، به تر بدای چې قانوني سند پاسپورت ولري او په پاسپورت کې ویزه ولري. البته د ویزې د لرونکو سره کوم مشکل نشته، صرف هغه کسان چې د ورځنیو چارو د سرته رسولو په خاطر باندې د پولې دې خوا ته راوړي، هغه د دوی امنیتي ارګانونه په تکلیف کې کوي. یعنې دا معنی چې د اسنادو غوښتنه ځنګه کوي، د اسنادو د نه غوښتلو نه درلودلو په صورت کې دوی د قانوني پوښتنې دروازې نه لاندې راولي. او خوشبختانه داسې کسان چې موږ ته خبر راکړي یا موږ په دې باندې آګاه شو چې دغه کسانو څخه د اسنادو د درلودلو په صورت کې بیا هم د ځورونې وضعیت باعث کېږي، د دوی د هغوی په باب په وخت او زمان باندې ورسره دغه کړی دی رابطه کړې ده. او د پاکستان حکومت د بلوچستان د صوبې مسؤلینو موږ ته دا دردګیرنه راکړې چې هېڅ هغه افغان چې د قانوني اسنادو درلودونکي هېڅ نوه اذیت او آزار ونه ګوري، او خپلو امنیتي مسؤلینو ته هم دا پیغام ورکړی دی چې تر دې وروسته باید هېڅ افغان مهاجر چې اسناد قانوني په لاس لري د هغوی د ځورونې او اذیت باعث نه شي.
بله عزیز صاحب، خو زیات داسې شکایتونه هم راغلي دي، هغه افغانان چې وایي پاسپورت هم لري نیول سوي دي او قانوني اسناد هم لري نیول سوي او زورول سوي دي، دغه شکایتونه هم موجود دي.
زمونږ د شکایتونو په کې دي چې د سوو سرحد په حساب باندې، د پښتونخوا په حساب باندې، نو هغه زموږ څخه جلا او موږ په هغه برخه کې کوم مسؤلیت نه لرو او صلاحیت هم نه لرو چې په بله صوبه کې وظیفوي تشبث وکړو. داسې کسان چې هغه د پاسپورت درلودونکي ویزه ولري، پاسپورت ولري، تر اوسه پورې د بلوچستان په صوبه کې نه دي جوړ شوي، او که یې جوړ شوي
والی مراجعان دا کری او کچیر مراجعان کی منز محمد ورد جریان کی دا پوشتن دا رسمی مقامات سختو تر او سطوری پا بلوچستان کی دا سی اصول کی آغا پاسپورت او لگی اونی ورشه وجود نلگی تر فاقا کسان چی تجاقی دور گوشی چی دا پاکستان دلاری دا بلوچستان دا تفتان او دا پانزور دلاری جان کو داخل چی دا سشن دا پاکستان نیوشی چی تی امودا کی من بشتفان چی اغام
بلې په بلوچستان کې تر ټولو غټ کمپ د افغانانو د ګردی ځنګل کمپ دی که د دې کمپ په اړه معلومات راکړي چې دې ځای څخه هم ځینې شکایتونه رسېدلي دي چې د ځینې کسانو ویل چې دا کېدای سي کمپ وتړل سي او ځینې کسانو ویل چې د پاکستان پولیسو پر دوی باندې فشارونه زیات کړي دي. هغه افغانان چې په دغه کمپ کې اوسېږي په څه حالت کې دي دا مهال؟
سره معلومه ده چې د پخوا څلور کاله د مخه د افغانستان پاکستان او د ملګرو ملتونو ادارې د سیار درې اړخیزه درېسه جانبه غونډې د فتنې پر اساس د جنګل او ځنګل کې د اغېزو د کمپو د تړلو فیصله کړې ده. مګر د بعضې ماضي د کبله دا کمپ تر اوسه پورې نه دی تړل شوی او هلته خلک په عادي شکل باندې خپل ژوند کوي. پاکستان حکومت بیا وروسته کوم خبر راکړی چې موږ دا کم بندوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا په جریان کې کوي او خصوصا شهر لخوا موږ ته خبر راکول کېږي. په دې وخت کې د جنرال کم وتړل شي تر اوسه پورې هېڅ نوه فیصله د پاکستان د حکومت لخوا موږ ته نه ده رسېدلی او نه دوی ته ابلاغ کړي.
بله یو څه کوم ځای بدل کړي ځکه چې آواز یو څه خرابېږي عزیز صاحب. او تاسو مخکې ویل چې که چېرې دغه سې شکایتونه موجود وي خلک دې له تاسو سره په تماس کې سي، خصوصا هغه کسان چې په بلوچستان ایالت کې میشتي هغه افغانان چې هلته دي هغوی ستاسو سره څنګه تماس نیولی سي؟ تاسو کومه ټلیفون شمېره لري، دفتر لري؟ څنګه تاسو سره دوی اړیکه ټینګولی سي؟
بالکل، تاسو بهتره معلومه ده چې بلوچستان کې د کډوالو نشانو اداره موجوده ده. دا اداري دفتر دا افغانستان په سیاسي نمائندګۍ یعنې کندهار کونسلګرۍ کې موجود دی. په دې کې د دې دفتر موجود دی. زموږ د ټلیفون شمېره د ټولو کمپنیو د مشرانو سره د اصلاحي شوراګانو د غړو سره وجود لري. او بیا هم ضرورت کېږي کېدای شي چې زه خپل نمبر ورکړم په دا نمبر باندې دوی سره اړیکې ونیسي. او زه امیدوار یم چې د اړیکو په نیولو سره د عامد ورځې په دننه دننه کې دا مشکل حل کو. په دې شرط چې هغوی په رښتیا هم داسې اصول چې قانوني اسناد ولري او نیول شوي او هغه ارزول شوي، دا زموږ مکلفیت دی، دا زموږ دنده ده، وظیفه مو ده چې په هماغه ورځ د خبرېدو سره یا د دې اطلاع یا زموږ د خبرېدو سره سم موږ لاس په کار شو او د هغه د مشکل د حل لپاره اقدام وکړو. او دا په څو څو وارې کله چې پخوا تکرار شوې ده په هماغه ورځ دا کار سره د فرض مثال په ایفای کې دوی نیوزی چې راغلي ماجستات ور سره دی. مګر ماجستات یې په خول کې ایښی دی. کله چې پولیس دوی پوښتنه کوي ماجستات وایي راسره نشته. کله چې ایفای کې توقیف کړي دي او د یوې ورځې یا د یو نیمې ورځې د تېرېدو وروسته یې ماجستات را وړی دی. زه په خپله دلسېله شخصا تللی یم او داسې کسان ما په خپله د ایفای دفتر څخه راخوشي کړي دي.
بلک تاسو دا خپل نمبر ورورو اوریدونکو سره شریک کړئ چې دوی ځان سره ولیکي که تکرار هم کوي ورته، ځکه چې کېدای شي زیات کسان به غواړي چې تاسو سره تماس ونیسي او خپل مشکل له تاسو سره شریک کړي.
بالکل سره، زما د ټلیفون شمېره ده 0-303-3-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- وسوا اتیا دری اویا اصدیش داز ما در تلیفون شمیره ده فهر لازه ده سلیری ساعت که فهر فهر لازه که دوی مشکل تا درسی درگی ده پار زد دل کل رمازه و تیاره انشاءالله خودی بکنی که مشکل اصول وجود نلگی.
بله عزیز سبق کورنی چی پا پاکستان که وسیج افغانی کورنی دا غوی ده پار ده کم اسناد برابرول مهم ده چی بدورز حکومت دوی وند زوروی او که چیر دوی به شکایت که وی چی ده قانون لمخ وکا ولی سیخپل باز خواستو که دا غوی ده پار ده کم اسناد برابرول مهم ده ده محل
در ایمان فیصلی پر اساس باندی په پاکستان کې میشتو کډوالو لپاره د مهاجرت کارتونه د پاکستان د نادرات ادارې لخوا نه ورکول شوي دي. هغه د افغان کډوال چې په پاکستان کې هستوګر دي باید ځان سره مهاجر کارت دی، د مهاجر کارت په نامه او دوی ورته د پیار کارت وایي. یعنی موږ تاسې ورته مهاجر کارت وایو چې مهاجر کارت باید ځان سره ولري. د مهاجرت کارت په درلودلو سره پاکستان ټول امنیتي ارګانونو مسؤلیت دا دی چې هیڅ نوه مشکل او پرابلم ایجاد کړي. دسمبر میاشت کې مگر پاکستان د سفران د وزارت په پیشنهاد چې البته د پاکستان د حکومت صدر اعظم ته پیشنهاد کړی دی په دې برخه کې خپل ستراتیژي وړاندې کړي تر څو چې مهاجرو ته نور کارتونه ایشول کېږي. سفران د وزارت د هدایت سره سم وزارت داخلی پاکستان ته لیکلی دی ټول مهاجرین د دغه مهاجر کارت په درلودلو سره تر څو چې نوې فیصله کېږي د دوی کارتونه د اعتبار وړدي. هر هغه څوک په پاکستان کې اوسېږي د مهاجرت کارت لري، هغوی کولی شي چې د بلوچستان په صوبه کې آزادانه تګ راتګ وکړي. د هر ځای ته هېڅ نوه مشکل دلته وجود نه لري.
هغه کسان چې دغه کارتونه نه لري څنګه ترلاسه کولی شي؟ اسانه ترلاسه کېږي، د چا دخوا ورکول کېږي دغه کارتونه؟
تاسو به تر معلومه ده چې یو ځل د پاکستان حکومت ملي سروې وکړي، د رېجستریشن وکړو، دغه کارتونه د تنظیم وروسته د پاکستان حکومت ته موږ بار بار پیشنهاد کړی. هغوی همیشه جواب دی چې دوی نور مهاجر کارتونه ویشلی نه شو. نور مهاجر کارتونه په هغه وخت کې چې څوک دوی حاضر شوي مهاجر کارت هغه څو لپاره د دې جرم بولي، قصور بولي، عدم توجه بولي، دوی تر اوسه پورې دوی بار بار او کراتو مراتو غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلی او همیشه وایي چې دوی نور کارتونه نه ویشلی شو. نو بل چا په کارت ورکوو. هغه څومره چې په هغه وخت کې راجستر شوي په 2016 کال کې دغه مهاجرین د ټولو حقوقو څخه برخوردار دي. البته نوې مهاجر کارتونه ویش چې خبرې معذرت غوښته. هر مدنه هغه هغه څوک چې استوګنه کوي یا تګ راتګ کوي د پاسپورت او د ویزې له مخې کولی شي دلته استوګنه شي.
په بلوچستان ایالت کې د افغانستان د کډوالو چارو مسؤل ښاغلی امداد الله عزیز، ستاسو له مرکې معلومات څخه ډیره مننه. ژوندۍ اوسې. که څه هم د ټلیفون لیکه ډیره خرابه وه، خو په آینده کې که چیرې بیا هم شکایتونه موجود و بیا به زحمت درکړو.
بالکل، زه حاضر آماده هر شېبه.
او د اداري فساد پر موضوع د ځینو اوریدونکو پیغامونه له تبصرې پرته خبرو.
د ننګرهار ولایت نه داسې یو پیغام وړاندې کوم چې د ښاغلي جمهور رئیس کرزي ته خپل پیغام داسې وړاندې کوم. څرنګه چې په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي اوازې دي، دلته موږ په ننګرهار کې ګورو چې د مخدره او توکو د مخنیوي په خاطر به سیاسي اوازې ګونګوسې خپرې کړي دي. لهذا داسې یو ډرامه غوندې ښکاري. موږ ګورو د سارک په ولسوالۍ کې چرس د ولسوالۍ په چوکاټ کې کرل شوي دي، د ولسوالۍ د دروازو کې کرل شوي دي. بیا د جوکان په علاقه کې یوه واقعه منځته راځي چې دوه کسان جنگ سره کوي او د یو کس کورنۍ زخمیان په شفاخانه کې پراته وي، بستر دي. او ښاغلی ولسوال ته چې کله دغه د زخمیانو کسان راځي، د عرض په نامه هغه د مقابل لوري پیسې ورکړي او د کوکنارو دي کاروندې په نوم باندې بندیانې هغوی په مابس کې پراته وي. اصلا د دوی د ولسوالۍ په چوکاټ کې چرس کرل شوي، څوک یې مخه نه نیسي. نو دا د اداري فساد څنګه مخنیوی کېدلی شي؟ دغه اداري فساد یوازې د کرزي د خوا څخه نه دی، دغه اداري فساد چې دی ټول خلک په دې کې مشغول دي او ټول خلک خصوصا د ډاکټر عبدالله طرفداران چې هغه چې دي خاص و دغه ته متوجه دي چې کرزي بدنام کی او دغه اداري فساد مخنیوی چې دی دا په ټول ملت پورې اړه لري، یوازې په کرزي پورې اړه نه لري. ورسلام
موږ خواست دا چې د اداري فساد دپاره کوم کمیسیون جوړ شوی ده، دغه د افغانانو دپاره جوړ شوی ده. آیا کوم اوس په اداري فساد کې خارجان لاس لري؟ هغه دپاره به هم یو اداره د کنټرول دپاره جوړه شي او که نه؟ او که چېرته نه جوړي چې دا به د افغانانو پلو په سرنویس باندې پلو دي. وسلام.
زما نوم سهرګل دی، زه د کابرا یو معلم یم او دا اتحادونه غواړم چې زما دا آواز مربوطه ارگانو ته غوره سوال واری په نامه یو مدیر معرف دی میاشت کې هر معلم سل سلو کا اخلي دا په دې حق کې که دوه فاز دي ته خوښ لرم
افغانستان کې خدای جنگونه دا رښتونه خو بالکل نه ورکیږي که مهرباني وکړو چې رښتونه ورک شي ځکه د علی خان زدراني یوالي نه که رښتونه ورک شو بیا خو شرعي قانون روغای او کا دغه قانون چېرته ورسای چې بیا خو شریعت روغای بیا خو د جنگ جګړې ختم شي د بهرني پوځونه د لال شي چېرته د اسلامي پوځونه راشي
تاسې هم که په خپل سیمه کې کومه جدي ستونزه لرئ د ازادي اوریدونکو پروګرام په پیغام ثبتونکي ماشین کې راته پیغام پریږدئ د اوتومات پیغام ثبتونکي ماشین شمیره داسې ده 00420211415 شمیره به بیا تکرار کوم تاسې ولیکئ 00420211415 تر بل پروګرام مو پر لوی الله سپارم
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع